یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا افغانستان په وخت 12 بجې شوې د غرمې دوستانو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوو. دا زموږ د پی یو استودیو خپرونه ده. زه اجمل اند او امان امیرزی به درسره په را روان یو ساعت کې ملګرتیا کوو. په خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لری کړی شوی رئیس نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې ولسمشر د ده په لری کولو له اساسي قانون څخه سرغړاوی کړی دی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ساحر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د څو مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان مشرانو جرګې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت بللی او وایي چې نور باید په دې برخه کې د خلکو صبر ونه ازمایل سي. د کنړ امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر مرورې ولسوالۍ د توپونو 138 مرمۍ ویشتلې دي. او ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر هغو دوو متضادو وړاندیزونو رای واخلي چې د امریکا او روسیې لخوا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څېړنې د تمدید لپاره وړاندیز سوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه پر ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت بولي او وایي نور باید په دې برخه کې د خلکو صبر ونه ازمایل سي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د څرګندونې وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمد سید ولسمشر د امر له مخې له دندې ګوښه سو. مسلم یار په دې اړه وایي
تشویش لرو او غوښتنه مو د افغانستان د حکومت سره چې دا پلمه وبانه نشي د انتخاباتو د ځنډ او خنډ لپاره. دغه تشویشونه په خوا هم د مزید څه د استفاده وزارت له مخالفت موجود دي. دا به یې کړی زموږ غوښتنه هم دا ده او نور د افغانستان حکومت انتخاباتو کمیسیون دا د ولس اعتماد نظر خنډن او ځنډن کوي.
نجیب الله احمد زین نشته یو کال د مخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه انتخاب شوی وو. د پرونی دا کړی و چې یو شمېر کمشنرانو د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش د فشار او تهدید له کبله د لری کېدو غوښتنه کړې وه. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د کنړ امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر مرورې ولسوالۍ د توپونو 138 مرمۍ ویشتلې دي. د خبره د کنړ امنیت قمندان جمعګل همت ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې په دغو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. ویل کېږي له تیرو 15 ورځو راهیسې د پاکستان پوځ د کنړ په نړۍ شلتن مرورې سرکڼو او خاص کنړ د توپونو شاوخوا زر مرمۍ ویشتلې. د دغو بریدونو له امله د سیمې یو شمېر اوسېدونکي دې ته اړ شوي چې نورو سیمو ته کډه شي. د ناتو عمومي منشي وایي ډاډه دی چې ناتو به د نوي میلادي کال په پیلېدو سره په افغانستان کې هغومره ځواکونه ولري چې اړتیا یې سته. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کاناډا کې د یوې نړیوالې امنیتي غونډې تر پیلېدو د مخه له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې کړې وې. هغه وویل ناتو به په افغانستان کې هغومره ځواکونه ولري چې په دې هیواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن یې غوښتنه کړې ده. ستولتنبرګ وویل د ناتو د روزنې د ماموریت لپاره جنرال نیکلسن د شپاره زر پوځیانو غوښتنه کړې ده. د کاناډا د هالیفاکس انټرنیشنل سیکیورټی فورم په نوم غونډه کې به چې ټاکل شوې د روانې اونۍ په پای کې جوړه سي د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون وکړي. دا تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه لرو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. پینځلسنه چې غوښتلې د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ سي. د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان علاقې په تربت غرنۍ سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوي دي. د وژل سوو کسانو عمرونه د 13 او 13 ترمنځ دي. د دوی له موندل سوي جسدونو څخه ښکاري چې له لنډې فاصلې پرې ډزې سوي دي. د چارواکو په وینا د هغو اسنادو له مخې چې له دوی څخه ترلاسه سوي ټول قربانیان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسېدونکي وو چې غوښتلې د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته د کارلا پارولارسي. تر اوسه هیڅ یو ډلې د دغو وژنو مسؤلیت نه دی منلی خو بلوڅ بیلتون پالو په تیرو وختونو کې په دې سیمه کې پر پنجابیانو حمله کړې او داعش هم په دې سیمه کې فعال دی. په بلوچستان کې په یوه بله پیښه کې چارواکو د پولیسو د یو افسر پر موټر د وسلوالې حمله خبر ورکړی چې دغه افسر میرمن زوی او یو لمسی پکې وژل سوی دي. د دغه افسر یوه 4 کلن لمسی له دې حمله روغه پاتې شوی ده. ډاکټر صاحب چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر هغه دوو متضادو وړاندیزونو رای واخلي چې د امریکا او روسیې لخوا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څېړنې د تمدید لپاره وړاندیز شوي دي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څېړنې چې روسیه ورسره مخالفت کړی دا موندلې وه چې د سوریه حکومت په تیر اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د دغې نړیوالې څېړنې روان ماموریت نن شپه پای ته رسېږي. ډیپلوماتانو وویل سره له دې چې واشنګټن د مسکو د راضي کولو په ګډون په خپلې وړاندې کړې مسوده کې یو لړ بدلونونه راوستي، خو داسې برېښي چې مسکو به د امریکا مسوده ویټو کړي. د ډیپلوماتانو په وینا داسې انګېرل کېږي چې د نړیوالې څېړنې د یو کال تمدید لپاره د مسکو مسوده به هم ونه کړی سي چې د 15 کسیز امنیت شورا د نهو غړو ملاتړ ترلاسه کړي. د روسیې په وړاندې سوي مسوده کې په ټوله کې د پلاتنې پر میکانیزم د غور غوښتنه سوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې نړۍ به د په وینا اټومي ګواښ ونه زغمي او ژمنه وکړه چې پر پیونګ یانګ د زیات فشار لپاره به د چین په ګډون یو نړیوال کمپاین پیل کړي. ترامپ دا څرګندونې آسیا ته د 13 ورځني سفر له بشپړولو وروسته بیرته واشنگتن ته له ستنېدو سره سم په یو ټلویزیوني بیان کې چې نن خبر شوی دی کړی دی. ترامپ ویل د دا واضح کړی چې اجازه به ورنه کړي چې دغه بې باکه دیکتاتوري په اټومي ګواښ نړۍ برمته کړي.
خبرونه مولا زده راډیو نو اوریدل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر چې د ولسمشر د یو حکم له مخې تازه له دندې لرې شوی، د ولسمشر دا کار د قانون خلاف بولي. نجیب الله احمد زینن په کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کړې. زموږ له خبریال نه به د نوموړي د څرګندونو تازه حال واخلو. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي په وخت انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت دی او نور دی په دې برخه کې د ولس صبر ناسمای. ښاغلی مسلم یار دغه څرګندونې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس ښاغلی احمدزی تر ګوښه کېدو وروسته ازادي راډیو ته کړي. ورسره مرکه لرو. دا به مو اوري چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت موندنې ښیي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم اورو. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په مسلو کې واورې چې د ایران د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي قانون تعدیل کړی دی. دا د آزادۍ راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر چې د ولسمشر د یو حکم له مخې له دندې لرې شوی، د ولسمشر محمد اشرف غنی دا کاری د قانون خلاف بللی. نجیب الله احمد زینن په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري کړې دي. زموږ خبريال حدیث پردیس هم د خبري غونډه ته ورغلی او دا وسم عمل ته دی. را سره د ټلیفون په تماس کې دی. پردیس به خبرونه ته ستړی مشي لتاب واورو چې خغلی احمد زی ورسره هغه چې ولسمشر د لری کېدو حکم ورکړ څه عکس العمل وخوده او څه ویل؟
بله عام صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لری کړل شوي مشر نجیب الله احمدزی ناسته ځانده اوس چې تاسو سره خبرې کوم همدا شېبه پای ته ورسېده. ښاغلی احمدزی په پیل کې د ولسمشر دغه کار چې دی له دندې لرې کړی دی د اساسي قانون سره په خلاف کې کړنه وبلله او د ویل چې د الله هم ځان داسې احساس نه کوي چې دی عزل شوی او د الله هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دی. د ویل که چېرته یې له ارک سره له هماغه پیله جوړ جاړی کړی وای نو نن به دا له دندې څخه نه لرې کېده. په مشخصه توګه په ځینو کمیشنرانو یې هم نیوکې دا وي چې یو شمېر کمیشنران هغوی نه ملي ګټو ته ژمن دي او نه هم د افغان ضد او دا د کمیسیون پر ضد باندې، یعنی بعضی کړنې او چارې ترسره کوي چې هغه اصلا هېڅ د انتخاباتو د ترسره کېدو یا خوالي بهبود سره مرسته نه کوي. ښاغلی احمدزی همداراس وویل چې په مشخصا دوه کال کې شاوخوا 10 جلسې د انتخاباتو اړوند جلسې په ریاست جمهوری کې نیول شوي. په داسې حال کې چې د مثال ورکړه چې په تیر حکومت کې یوه جلسه هم په ارګ کې نه ونیول شوې. ده وویل چې دا په ښکاره د حکومت د کمیسیون په چارو کې د حکومت لاسوهنه ده، او حکومت او په مشخصه توګه جمهوری ریاست په قصدي شکل باندې د دوی هغه قانوني صلاحیتونه چې کمیسیون لري هغه ترې اخیستي دي، او کمیسیون چې باید خپلواکه وای په هغه شکل نه دي. نو ده وویل چې اوس د ولس سره جو کوم مراجعه کړې ده، او مخکې تر دې چې د انتخاباتو ملي پروسه چې د ښاغلي احمدزي په خبره چې چېرته په دغه شکل وضعیت دوام کوي که انتخابات ترسره کېږي، دا به د افغانستان د روان وضعیت له بهبود سره نه یوازې دا چې مرسته وکړي، بلکې دا به یو ملي شرم وي. او په ولس یې غږ دا و چې د دغه ملي پروسې د ترسره کېدو په رابطه باندې خپل یعنی خپل غږ پورته کړي، او پرې نه ږدي چې دا ملي پروسه د یو څو مشخصو کړیو په انحصار کې پاتې شي. بلې انسر
دا راته ووایه، تاسو که څه هم د ښاغلي احمدزي څرګندونو ته اشاره وکړه، په دې اړه موږ په مخکې خپرونو کې هم راپورټونه لرل، ارګ د دې لرې کېدلو لپاره داسې په لنډو ټکو کې راته ووایه څه دلیل راوړی چې ولې ښاغلي احمدزی له واکه لرې کړی؟
بلې، هلته تېره شپه البته ناوخته د جمهوري ریاست دا خبره یعنې د یوه اعلانې په خپرولو سره دا ویلې وه چې زر تر زره باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي مشر لپاره دوی کسان معرفي شي، او د ښاغلي احمدزي د ازل په خپله ولسمشر په اعلامې کې چې جمهوري ریاست نفر شوی دا خبره شوې وه. له دې ورهاخوا نور جزئیات چې ښاغلی احمدزی ولې لرې شوی دلیل یې څه و، تر اوسه پورې د جمهوري ریاست زیات جزئیات نه دي ورکړي. بلې انسر،
ډېره زیاته مننه کوو حدیث پردیسو دوستانو چې د کابل څخه یې رپورټ راکوه. نوموړی نن په هغه خبري غونډه کې و چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لرې کړای شوي مشر نجیب الله احمدزی لخوا رابلل شوی و، او پکې له دندې څخه د لرې کېدل د چې ولسمشر د یو حکم له مخې له دندې لرې کړی د قانون خلاف و بلل. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته، واغام هم دې موضوع سره تړلی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي په وخت انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسولیت دی، او نور په دې برخه کې د ولس صبر نه ازمایي. ښاغلي مسلمیار دا څرګندونې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس نجیب الله احمدزي تر ګوښه کېدلو وروسته ازادي راډیو ته وکړې. له ښاغلي مسلمیار سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې، او په سر کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د روانو لانجو او د ښاغلي احمدزي د لرې کېدو په اړه ترې پوښتلې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو انتخابات کمیسیون کې د ډیر وخت نه تقریبا دواړو کمیسیونو کې شکایتي کمیسیونو کې انتخابات کمیسیون کې خپل د کمیشنرانو ترمنځ هماهنګي موجوده نه وه، مشکلات وو، او بیرونی سیاسي اپوزیسیونو اعتراض او انتخاب درلود. دا چې احمدزی صاحب ولې استعفا ورکړه یا ولې لرې شو، د دې دلایل به وروسته روښانه شي، او یا نور تغییرات او تعینات چې په دغه کې راځي په کمیسیون انتخاباتو کې دلایل به د حکومت سره تي. خو موږ تشویش لرو او غوښتنه مو د افغانستان د حکومت نه ده چې دا پلمه وبانه نشي د انتخاباتو د ځنډ او خنډ لپاره، او دا حکومت ته غوښتنه وکړه.
مسلمیار صاحب، همدې موضوع ته راتلمه به خیس تاسو خبرې مې قطع کړې. تقریبا انتخاباتو ته د ولسی جرګې انتخابات او د ولسوالۍ شوراګانو همداراز د ولسمشرۍ انتخابات ته کراشو، وخت دومره ډیر نه ده پاتې، او تر اوسه پورې په کمیسیون کې دا جنجالونه روان دي. نو څه فکر کوئ چې په داسې حالات چې رواني په داسې شرایطو کې د انتخابات ترسره کېدل په وخت او زمان ممکن تاسو ته بریښي؟
دغه تشویشونه په خوا هم د مجلس د استفاده وزارت له مخالفت موجود دي، دا به یې کړی. زموږ غوښتنه هم دا ده او نور د افغانستان حکومت انتخابات کمیسیون دا د ولس اعتماد نزن خندن او زندن کی، او د ولس سره دی نور دې پاتې شي، د ولس ته خوښي او سوالکی دا جمهوریت ده، دا غوی په خوخه دي د خپل واستاز او د خپل راتلون کې ټاکنه تر سره شي. هر روز زور او خورش به ته اعتماد اخلي، هغه به د ولس خادم او استاد او څوک چې نوی راځي بدلون راځي هغه ته مبارکي دی وایي. او د انتخاباتو کمیسیون نه غوښتنه په هغه وخت دا وسم دا ده چې دوی باید د انتخاباتو هغه معین وخت دوی تیار کړي او اعلان کړي د پاغې باندې انتخابات ترسره کړي.
مسلمیار صاحب، په همدې مورد وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تیرو تجربو ته په کتو تاسو امیدواره یاستئ چې حکومت د په انتخاباتي کمیسیونونو کې هغه اصلاحات چې تاسو او ولس توقع لري هغه د رامنځته شي تر څو انتخابات په وخت او زمان ترسره شي؟
انتخابات خو یو عمومي پروسه ده چې په یو لنډ وخت کې ترسره کیږي، او هغه د یو محلي یو یا د ادارو د مامورینو لخوا په میاشتو کې هغه استخدامیږي او ترسره کیږي.
عمومی بحث د انتخاباتو په تشکیل چې دا هغه نور اوږد بحث ده. صحیح ده په دې کې ملاحظه نیول کې وایي که موږ صرف په سلو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړو نو دا ناشونې ده چې هغې وخته ترسره شي. موږ د جدي اصلاحاتو غوښتنه لرو تر هغه حده چې حکومت او انتخاباتو کمیسیون د اصلاحاتو د راوستلو دپاره زمینه برابرولی شوه او په آینده کې به دې کار ته دوام ورکوي. خو انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. بلې یو کار چې سړی کوي کېدونکی ده په هر شکل چې کوي د اصلاح لپاره کار وکړي هغه کېدونکی ده او کېدای شي سړی ورته نور میکانیزمونه جوړ کړي فوق العاده شکل او دا یو مستقل کمیسیون ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلم یارو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس نجیب الله احمدزی د ګوښه کېدو وروسته د انتخاباتو د راتلونکي په اړه څرګندونه کولې. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
لا خان محمد سنتو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې 15,000 کورنیو ته د اته ډولونو سبزیجاتو د تخمونو ویش پیل کړی دی. دا هغه تخمونه دي چې د ژمي په سر کې کرل کیږي او د دغه موسم تر پای پورې له حاصلاتو ګټه اخیستل کیږي. په شمالي ولایتونو کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د پروګرام مشر محمد غلام ملاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې د کرلو لپاره موږ تخمونه ورکړي دي او واړه ګرنوزونه سهار کې د 9-10 متره طول ده او 4 متره عرض ده. 1500 کورنیو ته چې دوی کوی شي هلته په ژمي کې سبزیجات تولید کړي په خپله بانډو کلیو کې او خپل ضرورت هم رفع کړي تر څنګ یې هغه محلي بازارونو ته هم سبزي عرضه کړي.
خاغلی ملاخیل وویل د دغو تخمونو د ویش لړۍ پیل شوې او تر یوې اونۍ پورې به د یادو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې پای ته ورسیږي. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د کبانو او چرګانو د غوښو په برخه کې دغه ولایت تر ډېره حده په ځان بسیا شوی دی. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل د کندهار ولایت د لبنیاتو او د چرګانو او کبانو د غوښو حاصلاتو د دغه ولایت شاوخوا 80% ضرورتونه پوره کړي دي.
په کندهار ولایت کې 600 د غواوو فارمونه لرو، 200 د چرګانو فارمونه لرو، 200 د مایانو فارمونه شته او 650 شنې خونې یا ګرینهاوسونه جوړ شوي دي چې هر ډول میوه‌جات او سبزیجات په هغه کې کرل کیږي.
خاغلی رحیمی وویل د دغو حاصلاتو څخه سربیره پر کندهار ولایت ځینې ګاونډي ولایتونه لکه زابل، اورزګان او هلمند هم ګټه اخلي.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. تاسو زموږ کله ازادي راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د مسودې ته رایه اچول کیږي چې په اپریل کې په سوریه کې کیمیاوي وسلې چا استعمال کړي. په دې برخه کې دوی مسودې وړاندې شوې دي. موضوع احمد شیبر سارلی له د بواورو چې مسودې شیبر صاحب څنګه وړاندې شوې دي.
ان څه البته دوی مسودې دي. یو مسوده د امریکا له لوري وړاندې شوې ده او بل د روسیې له لوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا بنن دغه مساودو ته چې محتوا یې لوي بل سره پتازات کړه رای ورکړي. یو وړاندیز امریکا کړی چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د څېړنې غوښتنه پکې شوې ده. بل وړاندیز د روسیې دی او هغه هم په سوریه کې د همدې برید په اړه د نړیوالې څېړنې غوښتنه کوي. خو ماسکو د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او واشنگتن د کیمیاوي وسلو په ارتباط د وروستیو پلټنو په استناد مساوده وړاندې کړې ده.
په وروستیو کې څېړنې هم شوې د څېړنو په اړه راته وایي.
په روسیه کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څېړنې څرګند کړه چې د سوری حکومت په تیر اپریل میاشت کې زهرجن غاز استعمال کړ.
دا خو متبر منابع دي. نو روسیې په دې اړه څه ویلي؟
روسیې دا مونږ رد کړی دي
چې داسې اختلاف شته. نو نن به کومه مسوده تصویب شي د روسیې که د امریکا؟
روسیا چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو مهمه ملاتړې ده، تر اوسه د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د امنیت شورا د نوو پریکړې لیکونو مسودې بیټو کړې دي. نو ان صاحب داسې ښکاري چې د واشنګټن له لوري به نننۍ مسوده هم رد کړي، خو ډیپلوماتانو ویلي دي سره له دې چې واشنګټن د ماسکو د راضي کولو په خاطر په خپلې وړاندې کړې مسوده کې یو لړ بدلونونه راوستي، خو داسې ښکاري چې ماسکو به د امریکا مسوده
ډېره زیاته مننه احمد شیبر و دوستانو چې په ملګرو ملتونو کې نن د سوریې په اړه د وړاندې کېدونکو دوو مسودو په اړه معلومات راکړل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کله زرغ غنا ډرامه وړاندې کیږي، او په دې ډرامې کې به هم د ډرامې پسې به بحثي. زموږ همکار یوسف خان زدران به په ژوندۍ توګه وړاندې کیدونکي دغه بحث کې د ارواپوهنې له استاد اسدالله کلیوال سره دا چې ماشومان څرنګه تربیه شي او څرنګه وروزل شي په دې غږیږي. تاسو درانه اوریدونکو هم د ماشوم د روزنې برخه کې خپلې تجربې وړاندیزونه زموږ سره په دې شمېره 0 و 9 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته شریکولی شئ. شمېره یو ځل بیا وایم 0 و 9 شپږ 0 1 شپېته 0 1 شپېته. دا شمېره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبت دی او ستاسو خپل پیغامونه په خبرونه کې درته خبرو. اوس هم د خبرونې یو بل رپورټ راخلو، او هغه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت موندنې ښیي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده، د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال کم شوی. دغه وزارت وایي په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 2695 پیښې ثبت کړي وو، چې سږ کال دا شمېره 1501 ته راښکته شوې ده. د یاد وزارت مرستیالي سپوږمۍ وردک د چهارشنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي تر عنوان لاندې وی ناستی ته په دې اړه ویل. ښځو چارو وزارت لخوا ثبت شوی قضیه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کې د سږ کال کمښت څرګندوي. موږ هیله لرو چې د ثبات او امنیت په ټینګېدو او د اړوندو ادارو پیاوړې همغږۍ سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسلې ته لومړیتوب ورکړي، او انشاءالله په راتلونکو کلونو کې به موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت بېوزلي له اسلامي احکامو بېخبري او بېسوادي په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لاملونه ګڼي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15102 پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت تیر کال هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو دغه وزارت وایي د حکومت هڅې به په راتلونکو کلونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه نور هم راټیټه کړي. خو له دې خوشبینیو سره سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې هم پاړوندو ادارو انتقادونه موجود دي. د ښځو ماشومانو د تحقیقاتي بنسټ مشر زرقا یفتلی له دغې ناستې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اړتیا ده سو د معافیت فرهنګ لمنځه ولاړ شي.
دې معافیت از قوانین سبب شته که
له مجازات څخه معافیت سبب شوی چې د تاوتریخوالي شمیر لوړ شي. کله چې یو ښځه له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او د تاوتریخوالي د عاملینو په وړاندې قانون نه پلي کیږي، نورو ته هم دا انګیزه ورکوي چې قانون تر پښو لاندې او همدا د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځېدلی. له بلې خوا د افغانستان د حج او اوقاف وزارت لوړ پوړي سلاکار عبدالعزیز عزیزي په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د هغوی د حقونو د تامین لپاره د دوی جدي هلې ځلې روانې دي.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2 لښ پک نوي په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. د افغانستان د ترافیک عمومي ریاست ویل تیر و میاشتو راهیسی ترافیکی پیخو کې کابو زر کسان مړه شوي. د دې ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم وایي د حادثې د لوی لارو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پیښې شوې دي. خان محمد سین په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی اوري.
په افغانستان کې په ځان وژونکو بریدونو او جنگونو سربیره سکل ترافیکی پیخو هم د سلګونو خلکو ژوند اخیستی او مالی زیانونه ورړولی دي. د موټرو تیز چلول، د سړکونو خرابواله، په ځینو ځایونو کې د ترافیکي نښو نشتون، له ترافیکي قوانینو بې خبري او د موټر چلوونکو غیر مسلکي توب هغه لاملونه دي چې ترافیکي پیښې ډېرې کړې دي. د افغانستان د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو د مدیریت مسؤلین وایي سکال هم د تیرو کلونو په څیر د لویو لارو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې شوي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم د روان کال په شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو او د دغو پیښو له امله خلکو ته د رسیدلو زیانونو په اړه وویل.
حادثات ترافیک در سطح ولایت کشور جمن به تعداد 1333
ترافیکي حادثات د ټول هیواد په کچه 1333 دي چې په لومړیو شپږو میاشتو کې رامنځته شوي دي. په دوی کې 429 نارینه، 106 ښځې او 208 ماشومان مړه شوي چې د ټولو شمېر 848 کسانو ته رسیږي.
ښاغلی حکیم وایي د تیرو شپږو میاشتو په ترافیکي پیښو کې 1510 د مړینې، 111 د ټپي کېدو او 15 د مالي زیان نو پیښې شامل دي. د موبایل د روان کال د میزان په میاشت کې هم په ټول هیواد کې 109 ترافیکي پیښې شوې چې 15 نارینه، 12 ښځې او 28 ماشومان پکې مړه او 288 پکې ټپیان شوې دي. د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو مدیر د هیواد په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لامل د ترانسپورټي شرکتونو د موټر چلوونکو لخوا د موټرو تیز چلول ګڼي او وایي چې په ځینو حالاتو کې مرګونه پیښې رامنځته کوي. سربیره پر د کابل ترافیکو د حادثاتو مدیر عبدالشکور وایي د 96 لمریز کال ترافیکي پیښې د تیر لمریز کال د 6 میاشتو په پرتله 30% کې کمې شوې دي.
روزانه در شهر کابل تخمین 3 میلیون نقطه تصادم موتر با موتر ایجاد می شود که اگر به شک
هر ورځ په کابل ښار کې په تخمینی توګه د موټرو د ټکر 3 میلیونه نقطه ایجادېږي. که ټکر وشي نو موږ باید هر ورځ په کابل ښار کې د ډیرش ترافیکي پیښو شاهدان اوسو. خو د ترافیکو د هڅو په نتیجه کې د ټکرونو دغه شمېره په ورځ کې 2 یا 3 پیښو ته راټیټه شوې ده. په کابل ښار کې ترافیکي پیښې د تیر کال په پرتله 40% کمې شوې دي.
که څه هم د کابل د ترافیکو ریاست د ترافیکي پیښو لاملونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي قوانینو نه مراعتول او د موټرو ګړندي چلول ګڼي، خو د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین د سړکونو خرابوالی او تنګوالی هم د دغو پیښو لامل ګڼي. د نواباد د مسافر وړونکو شرکت رئیس عبدالشکور او د بار وړونکو د نقلیه وسایطو د ټولنې مشر طلا محمد عثمانزي آزادي راډیو ته وویل.
کمبر است،
سړکونه خراب، سوری کم او موټر ډیر دي. موټر چلوونکي ګرم نه دي، سونځه په لارو کې ده.
اکثره د سړکو خرابواله ده، په سړکونو کې جری دي. کله چې دوه موټر مخامخ کیږي د جری نه نشي اوخته. بی احتیاطي د دولتي مسؤلینو غفلت والا د ټول یو ځای شي زمونږ مال او مسافرین طلب کیږي.
دغه شرکتونه له حکومت غواړي چې د لوی لارو په جوړولو کې ډیر پام وکړي. بلخوا یو شمیر مسافر او کابل خاریان وایي چې ځینې موټر چلوونکي مخدر مواد کاروي، موټر په تیزۍ چلوي او حکومت هم د خصوصي ترانسپورټي شرکتونو د موټر چلوونکو د استخدام برخه ته پام نه کوي. حاجی بلال او جهانگیر آزادي راډیو ته وویل.
یک تعداد دلیورا که 4 روز کلینری میکنن روز پنجم سر جلو موتر میشینن.
یو شمیر کسان څلور ورځې کلینری کوي او په پنځم ورځ موټر ته پورته کوي. دوی تجربه نه لري، موټر تیز چلوي او حادثه هم د دوی لخوا پیښیږي.
دی لپاره د عامه پوهاوی په کار دی او بالکل د دې کم کورسونه چې کلاس لیسنس ورکوي باید دا کورسونه عملی وکړي ویل شي.
دوی په کابل ښار کې د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لخوا د لارو بندول د ترافیکي پیښو بل لامل په ګوته کوي او له حکومت غواړي چې دغه ستونزې ته هم پام وکړي. هڅه مو وکړه د سړکونو او لویو لارو د معیاري جوړولو په اړه د فائدامي وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو ځواب رانه کړ شو. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت وایي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دغه وزارت د خبرونو سلاکار فیضی زادران آزادی راډیو ته وویل.
د
د وزارت د رهبرۍ ته تسلیم سره چې موجود ده. د راتلونکي کال لپاره چې 1390 کال کې یو مسلکي انسټیټیوټ د ډریورانو د روزنې لپاره او د ترانسپورټرانو د روزنې لپاره رامنځته کیږي.
د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤلین په دې باور دي چې هر کله که موټر چلوونکو ترافیکي قوانین مراعات او په لارو کې لتیز چلولو ډډه وکړه، د حوادثو کچه به ټیټه شي. خلق له حکومت غواړي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره لوی لارې او سړکونه په معیاري توګه جوړ او ترافیکي قوانین په ښارونو او لوی لارو کې پر ټولو موټر چلوونکو په جدي توګه پلي کړي چې سرغړونې کمې او ترافیکي پیښې د خلکو د تلفاتو لامل ونه ګرځي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سره. ټکو تله فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه پر ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کول د حکومت مسؤلیت بولي او وایي نور باید په دې برخه کې د خلکو صبر ونه ازمایل سي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د څرګندونې نن وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر نجیب الله احمدزی د ولسمشر د امر سره سم له دندې ګوښه سو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر مروري ولسوالۍ د توپونو 138 مرمۍ ویشتلې. دا خبره د کونړ امنیت قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په دغو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د ناتو عمومي منشي وایي ډاډه ده چې ناتو به د نوي میلادي کال په پیلېدو سره په افغانستان کې هغومره ځواکونه ولري چې اړتیا سته. یان ستولتنبرګ د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کاناډا کې د یوې نړیوالې امنیتي غونډې تر پیلېدو دمخه له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره په یوه مرکه کې کړې وې. پینځلس تنه چې غوښتلې د پاکستان له جنوب لویدیځ څخه د ایران له لارې اروپا ته ولاړ سي، د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان ایالت په تربت غرنۍ سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوي دي. د وژل سوي کسانو عمرونه د 1310 تر منځ دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر هغو دوو متضادو وړاندیزونو رای واخلي چې د امریکا او روسیه لخوا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څېړنې د تمدید لپاره وړاندیز سوی دی. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څېړنې چې روسیه ورسره مخالفت کړی، د موندلې وه چې د سوریه حکومت په 13 اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې نړۍ به د په وینا اټومي ګواښ ونسخمي او ژمنه وکړه چې پر پیونګ یانګ د زیات فشار لپاره به د چین په ګډون یو نړیوال کمپاین پیل کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شي. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ته راځو. په مکړی یو کله زر غونو ډرامې ته لا یادمه باسي چې ورسته د ډرامې پر موضوع په ځنګړې توګه د ماشومانو د روزنې په اړه بحث لرو. خو وس یو کله زر غونو ډرامه
یو کله زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه ډرامي خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دیو کلی زر غاگونه په ډراما کې مو واوریدل چې د مساګل په مشوره خدای داد خپل امیدواره میرمنه کلینیک ته بیولې و. مساګل خوشاله و خپل مور سنم ګل ته ویل دواره تکو چې نور هم خيار شم او ډیرو خلکو ته خې خلاره وخیم. وس بواورو چې نازیا او ترور بیبي د چاپلې دوه حیرانېږي.
وا نازی تیر نراته ډیره تا د ښکار اسوا اسنه چې پاس در نه وسوځي.
ترور بیبي ورته مې پام دی نه رانه سوځي.
ما به چې بل وخت په غرونو باندې کې ډوډۍ نه وا پخا کړی. ای نغاری کې د لارګیم ډیر اچولې کانه.
هم مکه و ترورې نه ګوري د پورته غړ له وچو لارګیو او بوټو ډک دی.
ای مکه و نازې لوري د لرګي او خوش سوځونه موبایل لري. او رښتیا څنګه دی د بانډو ژوند دې خوښ شو که نه؟
ډېر به خوښ شو. دا شاوخوا کیږدۍ دا د وریو غږونه څومره خواږه راباندې لګي چې مه کوه پوښتنه.
خی نازو ګلې، زما د زړه خبره دې وکړه چې ماشومه وم په دې ورپورتو غرونو کښې مې ډېرې مېږې ورې څرولې دي.
وی ترورې،
هسې راپورې خاندې.
زما خو اوس درته پام شو، ته خو سمه دمه کوچه یې، د کوچیانو غوندې خبرې کوې.
اخلا خود کوچه یم، دا خو چې د ګل محمد پلار ته واده سوم په کلي او کور سوم، که نه شپه ورځ به مو مزلې کولې. چې مېږه به ناروغه سوه داسې مې په اوږه راړوله.
نو څوک چې کرته غوړي خوري مېږې او پسونه به م په اوږو اړوي.
چې داسې ده تم سر لله نه کوچې سوې.
وایي ترور بیبي، کوچیتوب ته خو زه خوشحاله یم، خو ناروغې مېږې څه چې وړه وری به م په اوږو نه شمه وړی.
خیر ده وروره، به تکړه سې وپېدې.
ترور بیبي، زه نه پوهېږم چې ګل ماما زه ته ولې دلته د غره لمنه ته راوستو، کیږدۍ راته ودروله.
سر مه پسې ګرځوه، خپل ژوند کوه، دا هم هم خپله مینه ده. یو څو شپې ورځې به دلته هم کوو. ته وګوره تېرېږې. ای نازې لورې، دا د څنګ د کیږدۍ سپی چا ته غږېږي؟ ما ته خو داسې ډېر خروړی معلومېږي.
ته صبر چې د کیږدۍ له مخې وګورم. اوهو ترور بیبي، دا څه کیسه ده؟
ولې څه خبره ده؟
دا خو چټه پټه کوچیانې پېغله پاس پره ده، او دې خوا یې اس را روان کړی دی.
ګلی زړه دې پاتمشه، یوه خبره درته وکم.
هو وایه خدای ته. ده څه دې ویل؟
هسې ما ویل چې پوښتنه به دې ول نه کلې وه، چې اوس خو بله ما سره جوت نه وي.
او دا کلینیک وګوره، دا ستا لیونۍ خبرې وګوره، له چا ته پوښتنه وکم؟
غوسه کېږه ما ګل پري، ما ویل چې زما اوستا له زرغون توتي نه، زما اوستا له نازولي ماشوم نه به دې پوښتنه کړې وه، اوس خو به خوشحاله وي چې ته مې کلینیک ته راوستې.
دا خبرې مه کوه، دا خلک پسه وایي چې دا ښځه او خاوند څومره ساده دي. هغه ده ډاکټر را روانه ده، مخکې زه هم وکتلم، وویل چې د ماشوم پته به هم ولګي چې ښه دی که نه. ته صبر چې اوس څه وایي.
ډاکټر صاحب، په دواړو لاسونو سلام درته کوم.
وعلیکم سلام، ته مهرباني وکړه کښېنه، چې کوم دارو ورته په کار وي هغه ټول ورته ښیم. رښتیا زیره مې در باندې، ماشوم ښه او صحتمند دی.
وای په ایمان خوشحاله شې، زیره دې وایم په ګل بدل شه.
ګل پري په یو ګل نه، په زرونو ګلو دې دا زیره یې بدل شي.
کور مو ودان، یوه بله خبره مې کوله.
زړه دې بدمشه، یوه خبره څه؟ سل خبرې خو وکړه.
دا مې ویل چې مېرمنې دې ګیله کړې وه چې کلینیک ته یې نه پرېښودم، که څنګه ګل پري؟
دی دې په خپله ځواب ووایي.
ډاکټر صاحب، هغه خو مې ځکه کلینیک ته نه پرېښوده چې یوه خبره وه.
د څه شي خبره؟
خو زه شرمېږم. ای ګل پري، زړه دې بدمشه، ته ورته ووایه.
نو زه څه پوهېږم چې ستا په زړه کښې کومه خبره ده، ته په خپله ورته ووایه که نه.
ما دا ویل چې دا ډېر کلونه زمونږ اولاد نه کېده، ما وی هسې نه چې په کلینیک کښې راته ووایي چې هسې خوشې چټي کلینیک ته راغلي یې، مېرمنه دې امیندواره نه ده.
نه نه، دا ځل به خدای ښه تندرست ماشوم در کړي. خو ګوره خدای داده، ښه و چې مېرمنه دې کلینیک ته راوسته، که نه ماشوم ته هم خطر و او دې ته هم.
وای شکر چې د موسی ګل مې ومنله، که نه زه دې بدمشه زه خو غرق وم غرق.
ګوره دا خبره مې ځکه وکړه چې ستا مېرمنې ته وخت په وخت واکسین پکارېږي، ماشوم به معاینه کېږي. چې څنګه دی؟
وایم چې په نیمه شپه مو وایې راولم به زړه دې بدمشه.
ډاکټر صاحب، کلی ته خو به کله کله راځم، خو دې نه ویل چې په کور کې څه دوامه وخورم که څنګه؟ داسې وکړه چې په کور کې ښه خواړه خوره، درانه شیان به نه پورته کوي، او ګوره په خپل سر به هیڅ دوام نه خوري.
سر سر څومره ښکلی خاندي لیلا، دا څوک ده؟
لورکۍ مې وه بلقیسه. داسې خوشحاله ده چې ټوله ورځ یې په خندا تېره کړه.
ښه شکر، د ماشومانو خندا د ټولنې د خوشحالۍ نښه ده. زه خو وایم چې وړکتون ته به خوشحاله وي.
هو په خدای، هلته یې له نورو ماشومانو سره ښه ساعت تېر دی. طیبې، باور دې وشه چې په هر لمانځه کې درته دعاوې کوم. لیلا، چې طیبې ته دعاوې کوې ولې ماته نه کوې؟ ملیحې، داسې ده چې طیبه په موږ او تاسو ډېر حق لري. د ټولو ښځینه او مامورینو په څنګ کې ودرېده او نام خدای دې وي کامیابه هم شوه.
نه نه، دا کامیابي یوازې زما نه ده، وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي. که تاسو مې ملا نه وای تړلې نو کامیابي ډېره لرې وه.
طیبې، ما خو هسې له لیلا سره ټوکې وکړې، ته په رښتیا د مشرتوب جوهر لرې. ځینې خلک په ځان زحمت تیروي، په خپلو کارونو کې اخلاص کوي، هغه دی چې خدای پاک یې خپل مقصد ته رسوي. لیلا، ته ګوره د تفتیش په ریاست کې د ښځو لپاره د لمانځه ځای، د ډوډۍ خوړلو ځای او ماشومان ته یې وړکتون، دا ټول د طیبې له برکته دي.
کور ودان، دا ستاسې نیک نظر دی، خو له ما سره یو بل ارمان هم دی.
کوم ارمان؟
خدای دې وکړي چې زموږ د ادارې غوندې په نورو ادارو کې د ښځو حقونو ته پام وشي.
انشاءالله همداسې به کېږي. په یو کتاب کې مې لوستي وو چې له یوې بلې او روښانې شمې نه په سلګونو مړې شمې بلېدی شي.
واه نام خدای، دا څومره ښکلی خبره! په رښتیا هم چې د یوه وطن د خلکو ترمنځ یو زړهوالی او یو بل ته درناوی وي، خلکو ته یې لویه خوشحالي او لوی بری په نصیب کېږي.
اصلا ما څه چورتونه وهې؟ مخی ته مې انګور درته ایښی دي، هیڅ ورته ګورېم نه.
صابر کاکا، نه خورم.
ولې په نه خوراک راته ناست یې که څه؟
تر هغو چې زما خبره مو نه وي منلې، ستاسو په کور کې به په څه شي څکم ونه کړم.
ستا کومه خبره زوی جانه؟
صابر کاکا، هغه خبره تا ته ښه معلومه ده. دا څو ورځې کېږي چې میرمن مې ګلالۍ دلته راغلې ده. که دا خبره وزنګېږي خدای مکه خفګان به راشي.
اسلامه، دې خبرې ته زه هم په اندېښنه کې یم.
خو له اندېښنو به څه جوړ شي؟
پوهېږم چې له اندېښنو څه نه جوړېږي. کور یې ودان، دوستان او خپلوان هم راغلي وو.
نو تاسو بیا د دوستانو خبره هم نه منئ؟
منو یې، ولې به یې نه منو؟
نه چې منئ خو بسم الله کوئ. همدا اوس د ګلالۍ راسره ځي چې لانجه غوڅه شي.
ګلالۍ به ولې نه درسره ځي زوی جانه؟ خپل کور یې دی. خو خبره بله ده.
نو دا بله کومه خبره ده چې د ګلالۍ د تګ مخه نیولې ده؟
هغه دوستان چې راغلي وو ویلې چې له خان صاحب د لوا خان سره هم لیدلی دي.
نو بیا خو خبره بیخی جوړه ده، نه پوهېږم چې تاسې ولې اندېښنه ورته کوئ.
څه ووایم اسلامه زویه، ځینو خبرو ته دې سړی اندېښنه وي.
نو تاسو خو به له هغه دوستانو خپلوانو پوښتنه کړې وي چې زما له پلار سره لیدلې کتلي دي؟
هو، ټولې خبرې راته کړې دي، ویلې چې له خان صاحب سره مو هر څه یاد کړل او خان صاحب هم راته غوږ و.
نو بیا خو خبره خلاصه ده، اسې خوش اندېښنې ولې درته اچوئ؟
خبره خلاصه ده زوی جانه، خو خان صاحب داسې سړی دی چې څوک په هو او نه پوهېږي. له واده مخکې له ګلالۍ سره قول کړی و چې مکتب ته به یې پرېږدي، خو په خپل قول یې خاورې واړولې.
چې داسې ده نو د خدای په امان، زه درنه لاړم.
اسلامه، څه کوې ته؟ لږ صبر چې زه مې له ګلالۍ لور سره دا خبره یاده کړم چې هغه څه پکې وایي.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو سلامونه او نیکې هیلې. ستاسې خپلې ټولنیزې خپرونې ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. درنو اوردونکو دا اونۍ مو د یو کلي زرغږونو په ډرامه کې واورېدل چې خدای داد خپله میرمن د ماشوم د ښې روغتیا لپاره تر کلینیکه بیولې وه. ستاسې په اند د ماشومانو په روزنه او تربیه کې د مور او پلار پاملرنه څومره مهمه ده او کوم ټکي باید په پام کې ونیسي؟ په دې اړه ستاسې اوردونکو سبتي غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېره مونږ ته رارسېږي. او په همدې موضوع د بحث لپاره دارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال هم زموږ سره دلته په سټوډیو کې دی چې په خپرونه کې به ستاسې نظرونه تر څنګ د لارښوونې هم ولرو. استاد خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مه شئ. او ډېره مننه په خپرونه کې چې راسره یې. درنو اوردونکو کله چې تاسې زموږ موضوع واورېدله کولی شئ مخامخ هم ځینې پوښتنې مطرح کړي او ستاسې نظرونه هم په خپرونه کې اخلو. 0 9 2 3 5 4 0 8 2 5 5 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي، خو که دا شمیرې بوختې وي 0 9 2 3 5 4 0 8 2 5 5 4 0 8 2 شمیره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي او ستاسو پیغامونه تر موږ را رسیږي. استاد مخکې له دې چې په دې اړه باندې د اوردونکو نظرونه او د دوی وړاندیزونه واورو، اصلا د ماشومانو په روزنه او د دوی په تربیه کې کوم ټکي دي چې باید په پام کې ونیول شي له شروع نه بیا تر اخره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زدران صاحب، مخکې له دې نه چې د ماشوم په روزلو کې مهمو ټکو ته اشاره وکړو، باید ووایم چې ماشوم په مجموع کې ټول هغه کسان، یعنی له تولد نه وروسته د نوې ځوانۍ تر مرحلې پورې چې ممکن تر 12 کلونو یا 14 کلونو پورې ورسیږي، دا ټول ماشومان دي. اما د دې لپاره چې دغه دوره زموږ لپاره یو څه نور هم مشخصه سي، مونږ کولای سو چې د ماشومتوب دوره په دریو برخو باندې وویشو. یعنی لومړنی ماشومتوب چې له تولد نه تر تقریبا 3 کلنۍ پورې دوام پیدا کوي، دویم ماشومتوب چې له 3 کلنۍ څخه نیولې تر 6 کلونو پورې، یعنی تر هغه وخته پورې چې ماشوم ښوونځي ته داخلیږي 6 یا 7 کلنو پورې، او بلې، او دریم ماشومتوب چې له 6 کلنۍ څخه وروسته د نوې ځوانۍ تر مرحلې پورې شاملېږي.
طبعا تاسو چې کله په مسلکي لحاظ په دې برخه کې کار کوئ، دا هر مرحلې لپاره به بیل بیل پړاوونه او د ښوونې او روزنې د ترتیبونه لري. موږ د روغتیا په برخه کې فرضاً کله چې ماشوم لا د مور په ګېډه کې چې مور او پلار یې څه ډول پاملرنه باید ورسره وکړي، په دې اړه په راډیو کې هم ډرامې درلودلې او تر څنګ یې په پنځشنبه ورځ همداسې بحث هم درلودل چې څومره مهمه ده د دوی پاملرنه، روغتیا ته پاملرنه. خو کله چې دا ماشوم زیږیږي، له هغې وروسته کومو برخو ته ډیر پاملرنه باید وشي تر څو ماشوم سالم وي، تربیه یې سالم وي، راتلونکي کې یو ښه رهبر واوسي؟
بلې، له هر څه مخکې باید د ماشوم اړتیاوې پوره شي. اړتیاوې په مجموع کې په دوه ډوله دي. د ماشومانو یو یې بدني یا فیزیولوژیکي اړتیاوې دي چې په هغه کې هماغه د ماشوم ته خوراک، څښاک، د ماشوم څخه حفاظت، ماشوم ته داشن شابلې، او بله برخه د ماشوم رواني اړتیاوې دي چې متاسفانه زموږ په ټولنه کې دغو برخو ته ډیره توجه نه کیږي چې په هغه کې باید موږ له ماشوم سره په کوم اندازه باندې مینه محبت وکړو، ماشوم باید په کورنۍ کې څومره د امنیت او ډاډ احساس وکړي، ماشوم ته باید موږ څومره احترام قایل سو، او بلاخره ماشوم داسې یو فکر وکړي چې زه د دې کورنۍ غړی یم او ځان په دې پورې تړلی وبولي تر څو وکولای سو چې بیا.
خو په افغاني ټولنه کې چې موږ ګورو، درسته ده بېوزلي به وي، دا هر څه شته، خو دا تاسو چې ویل خوراک څښاک دغه ته نسبتا پاملرنه به کیږي. موږ ګورو بیا دا رواني اړخ مهم دی ستاسو په نظر چې هغه تربیا څه ډول ورکړل شي؟ کدا بل مهم خو بدواړه وي، حکومت ته پاملرنه باید ډیر وشي.
زدران صاحب، مهم خو دواړه دي، لکه څنګه چې تاسو مو ویلي بدني اړخونو ته ډیره توجه کیږي. یعنی حتی هغه والدین چې د ماشوم روزلو لارو چارو څخه ډیر خبر هم نه وي، دې ته توجه کوي. مونږ په مجموع کې ځکه دا چې د ماشوم روزنه له کورنۍ څخه پیل کیږي، او مونږ بحث هم په دې باندې کوو چې کورنۍ څه تاثیر لري او باید څه شی وکړي. په مجموع کې مونږ دوه ډوله کورنۍ لرو. یو وړوکی کورنۍ دي، یعنی هستۍ کورنۍ، چې په هغه کې ښځه، خاوند، اولاد او یا څو اولادونه ژوند کوي. او دوه مغه کورنۍ دي چې مونږه غیتا پراخه یا لوی کورنۍ وایو. په لوی کورنۍ کې بیا نو خزي خاوند اولادونو څخه سیوا نیا نیکه ترونه او ورسره د کورنۍ نور غړي هم ژوند کوي. دا چې وس ماشوم په کوم ډول کورنۍ کې ژوند کوي، یعنی که چیرته په وړوکې کورنۍ کې اوسېږي د هغې تاثیرات په ماشوم باندې یو ډول دي، او که چیرته په لویه کورنۍ کې اوسېږي بیا هغه فرق کوي له دو سره.
په کومه کې ښه رشد کوي؟ په لویه کورنۍ کې هلته چون افکار مختلف وي کنه په وړوکې کې محدوده کورنۍ کې
اړخونه مختلف دي. دواړه ډوله کورنۍ مونږ په ټولنو کې لرو او دواړه ډوله ښې دي، خو په هغه وخت کې چې والدین باید د ماشوم له روزلو څخه یو څه خبرتیا ولري،
پاملرنه باید ورته. ډیره مننه تر دې تمه ترن اوردونکو. 0 اوه سوه اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس مونږ سره د مخامخ اړیکو شمېره ده، تر څنګ 0 اوه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت. تاسو په دې اړه راته ووایئ چې د ماشوم په روزنه کې تاسو له کومو اصولو او نقاطو څخه استفاده کوئ، او خپل ماشومان باید څنګه وروزه او تربیه ورکړي. په دې اړه غږیز پیغامونه په 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره پرې ښیښه. لومړی اوردونکی را سره شته، زمونږ تخنیکی همکار عبیدالله عبید اشاره کوي چې له انتظار وروسته اړیکه شلیدلې ده. هم ستاسو نورو اړیکو ته په تمه یو. د ماشوم د روزنې او تربیې په اړه ستاسو وړاندیزونه څه دي، او تاسو له کومو اصولو څخه استفاده کوئ؟ اوریدونکي را سره شته، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي. بله، ستاسو اړیکه را سره وصل ده. ښه، اړیکه شلیدلې ده. بل اوریدونکي هم را سره شته، خبرونه ته بخیر راغلی، لطفا ستاسو پیغام که واخلو. ښه، وروسته درزو استاد، په همدې موضوع پاتې کېږو له تاسو سره. ستاسو لارښوونې د تربیې اصول لکه تاسو ویل چې کورنۍ جوړښت ټولو پورې اړه لري، خو په کومه برخه کې چې دوی ته پاملرنه ورکول کېږي، دا شروع باید څه ډول الفاظ وي، کلمات وي، خوږې لهجې استفاده کنه؟ په افغاني ټولنه کې ډېر وخت کلمات ډېر درانه وي، دا څه تاثیر لري؟
زدران صاحب، د ماشوم د روزلو لاړخه مونږه څلور ډوله کورنۍ لرو. یعنی دا چې والدین له خپلو ماشومانو سره څه ډول اړیکې نیسي د هغوی په روزلو کې، له کومو لارو چارو نه استفاده کوي، په مجموع کې څلور ډوله دي. چې
څلور ډوله بیان کو استادات صاحب ته ور شو چې ننګرهار نه اړیکې نیولې، منتظر دی نظر به لري. ډېر زیات په خیر راغلی له ننګرهار، امید چې ښه به وایي. خپرونې ته ښه راغلاست. بلې، ستاسو اړیکه را سره وصل ده. که تخنیکی مشکل نه وي انجینر صاحب، زمونږ اړیکه شته، ولې مونږ سره نه وصلېږي چې دوی غږ خپور کړو. امید ستونزه حل شي، تر هغې چې دا ستونزه حلېږي یا تاسو ته بیرته درځو، غږیز پیغامونه مو اخلو. 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو په خدمت کې ده. ستاسو غږیز پیغامونه زمونږ د یو کلي زرغون ډرامې ته ښکلا وربخي، او زمونږ بحث ته هم اوریدونکي را سره شته. امید چې وصل شي. د اصل خبرونه ته بخیر راغلی. بلې، ستاسو اړیکه را سره وصل ده. بلی، نه خلو اوردونکي، ځکه چې غږ مونږ راځي، مونږ ته که تخنیکی ستونزه نه وي، تلیفوني مخابراتو کې شبکو کې مشکلات نه وي، حتماً څه ستونزه شته په دې برخه کې. ښه، استاد تاسو نه وړاندیزونه ته راځو. ستاسو بحث ته
معمولا ځینې والدین داسې وي چې له خپلو ماشومانو سره دیکتاتورانه چلند کوي. یعنی دا هغه والدین دي چې د ماشومانو په روزلو کې یا کله چې له خپلو ماشومانو سره برخورد او چلند کوي، په حقیقت کې د ماشوم غوښتنو، د ماشوم نظریاتو ته نه متوجه کیږي. یعنی هر څه دوی په خپله د ماشوم لپاره ترسره کوي. حتی کله چې ماشوم له یو کار څخه منع کوي، مثلا ماشوم یو عمل یا یو کړنه ترسره کوي، ولی والدین نه غواړي چې ماشوم یې دغه ډول کار ترسره کړي، دلیل نه ورته ذکر کوي چې دا ځان ته ځینې ستونزې او مشکلات هم رامنځته کولای شي. ځینې کورنۍ بیا داسې چلند کوي چې له ماشوم سره په متقابل احترام باندې چلیږي. یعنی دا آزاد خیاله کورنۍ دي، یا کولای شو ډیموکراټه کورنۍ هم ورته ووایو. دوی د ماشوم غوښتنې، هیلې او کومې خبرې چې هغوی غواړي ماشومان مطرح کړي هغه.
بالکل، ستاسو په اجازه باندې زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې مشکل حل شوی دی، او اوریدونکي هم را سره شته، او دوی انتظار باسي باید نظرونه واخلو. په خبرونه کې سادات صاحب د دویم ځل لپاره را سره وصلې، له ننګرهار خبرونه ته بخیر راغلی.
السلام علیکم. اول سلامونه تاسو مې نوم محترم ته، او بیا د دغه کارکونکو
ډیر مننه. ډیر خراب خلاص ما شوم په روزنه کې لکومو تاکتیکونو استفاده کوي تاسو څه ډول روزل شي خدا
روزما پختن هم دا مسجد ال سر سر ته باندې دا ماشوم دې تقل وروزو چې هغه سالم
وي تاسو څنګه روزي دا په علمي لحاظ درته غږیږي د ارو په هنه لحاظ رواني لحاظ تاسو څنګه روزي
مو خو باز ماشوم خو دې خروزو وهنده پختن ولري
یو خو دلته مشکلات وی فطر بي وزلي دا خدا د دې تر څنګه وهل بول ډیر وی ک مکتب تنزي یا درس ورخه کني زکیږي کنه په خوګله خبرې ډیر وی
نه په خوګله او دا چې ما شو تر هغه باندې خبر وشي او کله عمره د مکتب دغه ته ورسیږي چې مکتب کې د شاملې دو مراحل ته ورسیږي چې خو
او کله چې جمع کې چې جمع کې ساړوي د کور مصرف او د کور سودا به دار وړي کنه غټ سړی لاړ شي په
نه نه کو چې غټ سره راوړي ماشوم خو هغه ورو مړي چې نه بغل دغه ورته رسیږي زیان ورته رسیږي لکه هغه ماشوم د دې طاقت نه لري د دې یخنۍ چې هغه لاشي او
سره ځکه چې په قوانینو کې ځینې ماشومان لکه مونږ تاسو چې وایو په نسوار سګرټ د وړو موضوعاتو پسې لیږل کېږي بیا دا اصلا دوی ته نه ښایي هغه وایي ډېر بد څه لري نتیجه لري او حتی منه دی دا کار ولې په ټولنه کېږي ستاسو نظر و مونږ خپور کړو ډېره مننه او پوښتنه مو استاد اخیستې درته ځواب درکوي که بله اردونکي راسره وي انجینر صاحب وسلوي خپرونه ته په خیر راغلی ستړي مشئ ها بیرته استاد تاسو ځواب ته راځو امید چې وایخلي خپرونه وخت هم بیا کمیږي
زدران صاحب دا چې د ورور د پوښتنې مطابق چې مونږ ماشوم څنګه وروزو په مجموع کې مونږ ټول یا هر کورنۍ غواړو چې خپل ماشومان ښه وروزو اما
په افغاني کورنۍ کې څنګه وروزو ستا ته ټول مشکلات هم معلوم دي دلته تیوري باید څنګه وي
په افغاني کورنیو کې مونږ ځینې داسې کورنۍ لرو چې له ماشوم سره په افراطي ډول باندې محبت کوي چې په خپله دا د ماشوم روزلو له نظره د کورنۍ یو ډول ده چې دوی له ماشومانو سره ډیر افراطي محبت کوي
ډیره مینه به هم نه کوي
ډیره مینه هم ښه نه ده ځکه د دغه ډول کورنۍ ماشومان بیا له هر چا څخه همدغه ډول تمه لري یعنی کله چې بیا ماشوم د ماشومتوب له دورې څخه نوزي د نوي ځواني دورې ته او ټولنې او جامعې ته داخليږي لاغو خلکو نه هم همدغه ډول تمه لري چې څنګه والدینو دوی سره رفتار کاوه او په عین حال کې د دغه ډول کورنۍ ماشومان بیا یو څه بې نزاکته هم وي ځکه
چې
موږ نازولي ورته وایي بلې ځکه د دوی ټول غوښتنې پرته له چونو چرات څخه منل شوي نو دوی له خلکو نه هم بیا دغه ډول تمه او توقع لري چې دا په خپل یو څه ډول سره نه ده بل زمونږ په ټولنو کې ځینې کورنۍ داسې دي چې مخکې مې ورته اشاره وکړله ماشوم سره کم مینه او محبت کوي یعنی یو ډول دیکتاتورانه چلند کوي په داسې کورنۍ کې ماشومان اصلا د ډاډ او امنیت احساس نه کوي دا هم بیا ستونزې لري خپلې چې وروسته
بیا ماشوم تر ډېره وخته د کمترۍ احساس کوي
د کمترۍ احساس کوي ماشوم او ځینې بیلاریتوبونه ځینې جنجالونه او پرخاشګري دغو شیانو ته هم
ټولو برخو کې طبعا تاسو چې کار کوي دا موضوع د رواني لحاظ څېړي دلته د مور او پلار غساویا د تعلیم د دوی تحصیل درجه د دوی ګرځیدا د ماحول سره آشنای دا څومره اغیز او تاثیر لري بسواده کورنۍ او سوادار کورنۍ
دا خو کار خبره ده چې سواد لرونکي کورنۍ یا سواد لرونکي والدین او بی سواد والدین د ماشوم پر روزلو کې فرق شته یعنی له بل سره توپیر لري اما په ځینو وختونو کې دا سم کېږي چې حتی سواد لرونکي والدین هم نشي کولای چې خپل اولادونو ته رسیدګي وکړي ځکه کله یو پلوه مثلا مور او پلار دندې لري په خپل دندو کې مصروفې دوی ځینې وخت بیا داسې رامنځته کېږي چې څومره اړیکه چې دوی باید له ماشوم سره ولري په کافي ډول باندې نه نیول کیږي ځکه مونږ په دې پوهیږو چې ماشومان تقلید کوي.
دلته ماشوم بیا د پردیتوب احساس کوي.
بلې د پردیتوب احساس کوي. بل ټکی پکې دا ده چې خصوصا دغه د 15 یا 16 کلنۍ څخه وروسته یا په دغه عمر کې د ماشوم تقلید په ماشومانو کې تقلید کول ډیر غختل کیږي. اوس که چیرته والدین خپل اولادونو ته په صحیح ډول باندې رسیدګي و نسی کوله، یعنی ځان ورته د یوې الګو په شکل باندې جوړ نه کی، ممکن ماشوم له نورو خلکو څخه تقلید وکړي، له نورو خلکو څخه الګوګیری وکړي، چې په داسې وخت کې به بیا
دلته مونږ یو ډیر ښه متل لرو. ماشوم ژوند لکه تاند لخته ده کنه، چې هر خوا دی بیا یې سره کې متاوی استوي. نو کوم اصول ته ډیره پاملرنه وشي، هغه سټیپ بای سټیپ که پروسه مرحله مرحله بیان کړي، چې دقه وخت لرو تر څو اوریدونکي هم پوهوي چې له دې ځای شروع کړي او تر دې ځایه پیدا سي ورسوي.
والدین باید په لومړیو کې د ماشوم بدني اړتیاو ته توجه وکړي، چې په هغه باندې انشاءالله ټول پوهیږي. لاغنه وروسته باید له ماشوم سره په کافي اندازه محبت وسی، یعنی محبت باید نه ډیر کم وي او نه ډیر زیات وي. ماشوم ته داسې یو احساس ورکړي چې ماشوم د ډاډ احساس وکړي، د امنیت احساس وکړي. بل که چیرته ماشومان یو ناوړه کار ترسره کوي، یعنی داسې کار چې والدین نه غواړي اولاد یې ترسره کړي، په هغه وخت کې د ماشوم ترې منع کړي، یعنی په یو ډول دې تنبیه کړي. ممکن فزیکي تنبیه وي یا ممکن رواني تنبیه وي، اما ماشوم دې په دې باندې پوه کړي چې په خپل ته مې نه یې تنبیه کړی، اما ستا دغه کار چې ترسره کړی ده، دا باید ونه کې کار مې دی.
ډیر زیاته مننه استاد، ستاسو له حضور نه په خبرونه کې. اسد الله کلیوال را سره په خبرونه کې و چې دارواپوهنې او پر رواني لحاظ د ماشوم تربیه مونږ ته خود لا په دې برخه کې لارښوونې درلودلې. درنو اردوونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره. خو پوهیږم چې پیغامونه پاتې دي، ځکه چې نشو ماخستلې د تخنیکي ستونزې له امله. نو کولای شئ 0